السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د بودیجې کمښت د بشري مرستو رسونې چارې اغیزمنې کړې دي. د دې ادارې ویاند وحید الله امانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دوی په عاجل ډول یو میلیارد ډالرو ته اړتیا لري.
د بودیجې کمښت په افغانستان کې د WFP د ژوند ژغورنې عملیات له ګواښ سره مخ کړی دی او دې ته یې اړ کړي وو چې د مرستو کچه راکمه کړو او 8 میلیونه خلک د هغو خلکو له شمېرې څخه کم کړو کوم چې باید مرستې ورته رسېدلی وای. په افغانستان کې WFP په بیړنۍ توګه 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري تر څو خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي او راتلونکي ژمي ته چمتووالی ولري. د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د خوراکي توکو زیرمه کول باید هر څومره زر چې امکان ولري ترسره شي، ځکه د لومړنۍ واورې ورېدو سره ډیری لرې پرتو سیمو ته لارې بندېږي.
ښاغلی امانی ویل په ټول هیواد کې کورنیو خپلې ټولې زیرمې ختمې کړې او د خوړو نړیوال پروګرام مرستې د خورا اړمنو کورنیو لپاره د ژوند وروستۍ کرښه ده. ملګرو ملتو ویلي روان میلادي کال په افغانستان کې څه کم 9 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري وایي د ځوانانو د مهارتونو په نړیوال ورځ د هغو ځوانانو ستاینه کوي چې په خپلو ټولنو کې بدلون راولي. دغه ادارې نن په خپل ټویټر کې د تاجګلې په نوم د یوې راستنې شوې افغانې عکس خپور کړی چې په وینا یې په 22 کلنۍ کې د خیاطۍ کاروبار پیل کړی او تر 100 زیات کارکوونکي لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري وایي د دې مېرمنې ډیری کارکوونکي د هرات په جبرائیل سیمه کې بې ځایه شوي یا هم راستنه شوي افغانان دي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت نن په خپل ټویټر کې د دې ورځې په باب لیکلي د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ د 2014 کال د جولای 15مه د ځوانانو د مهارتونو نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړه. دغه سفارت لیکلي امریکا د افغان ځوانانو د مهارتونو او روزنې ملاتړ ته دوام ورکوي. په افغانستان کې نن سبا ګڼ ځوانان له بیکارۍ او د سالمو فرصتونو په بخن سره مصروفیتونو له کموالي شکایت لري. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت یو چارواکي پرون ویلي واشنگتن په پام کې لري د هرمز تنګي په شاوخوا کې د ایران لخوا د تجارتي کښتیو له توقيف د خوندیتوب لپاره د جنگي جټ الوتکو کارول زیات کړي. دغه چارواکي چې په دفاع وزارت کې خبرلانو ته خبري کولې ویل امریکا به نن شنبه او یک شنبه فارس خلیج ته د F-14 جنگي جټ الوتکې ولیږي څو د هغو ایلاس ډوله تاجمی الوتکو سره مرسته وکړي چې لڅباندې وي او نه راهیسي حالت په غازما بوختی دي. د امریکا دغه دفاعي چارواکي چې د نوم نه افشا کېدو په شرط خبري کړي ویلي F-14 جنگي جټ الوتکې به د ایران په وړاندې د مخنیوي اقدام په توګه هغه کښتۍ خوندي کوي پر سمندري لارو تګ راتګ کوي او په سیمه کې به د پاوز د څارنې امکان پراخوي. او د اوکراین محلي چارواکو نن ویلي روسیې د اوکراین په شمال ختیځ کې د سومي ولایت پر سرحدي سیمو د توغندیو بریدونه کړي چې د ګڼو چاودنو سبب شوي. د سومي پوځي ادارې وایي د غمله د هغه ډول وسلو په مرسته شوي چې په لسګونو چاودنې کوي. په دغو چاودنو کې د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. د سومي پوځي ادارې ویلي دا ستوګنې ګڼې ودانۍ او کرنیز وسایل هم یا هم تاسیسات تخریب شوي دي. خبرونه مو واوریدل کولای شي دغه خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه او همدارنګ فیسبوک پاڼه کې ولولئ. د سر راپور مدادی چې د ملګرو ملتونو په جنیوا څنګه کې د افغانستان دایمي استازولۍ د ملګرو ملتونو د فکری مالکیت نړیوال سازمان په 14مه غونډه کې ویلي له افغانستان د وړ کډرونو او باسواد اشخاصو په وتلو سره عامه ادارې د تجربه لرونکو او باسواد کارکوونکو له کموالي سره مخ شوې دي. د ښځو د حقونو فعال او شاعر او ګیامیل په اړه وایي
وکهانه هغه وخت چې طالبان داغله لاو د خلک هم دسي سیل پشان بي فرار او پر تعلیم یافته برخه په دوه شپه فډیر عجله راووتل.
د راپورونو له مخې د افغانستان د بیلابیلو پانتونونو شاوخوا 400 استادان هم له افغانستانه وتلي دي. یو لاغو سید خالد صادق ده.
طالبانو سیاسي واک انحصار کړی دی، ځوانان ځان په واک کې شریک نه بولي. دریمه خبره اقتصادي فقر دی، دریمه خپله د تعلیم څخه لرېوالی.
د رمتاسته ریپورت لرو چې د کابل یو شمېر نور ولایتونو اوسیدونکو د درملو لټیټ کیفیت شکایت لري. د اوکراین د اورستی وضعیت په اړه هم تاسو خبرو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د ملګرو ملتونو په جنیوا څنګه کې د افغانستان دایمي استازولۍ د ملګرو ملتو د فکری مالکیت نړیوال سازمان په څلور شپېته مغونډه کې ویل دي چې له افغانستانه د وړ کډرونو او باسواد اشخاصو په وتلو سره عامه ادارې د تجربه لرونکو او باسواد کارکونکو له کموالي سره مخ شوې دي. په جنیوا کې د افغانستان د استازولۍ په بیان کې چې د دې ادارې په ټویټر خپور شوی راغلی، افغانستان د فرهنګونو، موسیقۍ او پراخو دودونو له اړخه یو غنی هیواد دی، خو دا مهال د ارزښتونه د له منځه تلو له خطر سره مختی. بدر پام وکړه دغه رپورت.
په داسې حال کې چې لا هم ګڼ افغانان له خپل هیواد د وتلو هڅه کوي، په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولي د فکری مالکیت د نړیوال سازمان په څلورویشتمه غونډه کې له دې هیواده د کډرونو او باسواد اشخاصو د وتلو په اړه اندېښنه ښودلې. د افغانستان د استازولۍ په بیان کې چې د دې ادارې په ټویټر خپور شوی راغلی چې د 2021 میلادي کال په اګست کې واقع ته د طالبانو له رسیدو وروسته له افغانستانه د وړ کډرونو او باسواد اشخاصو په وتلو سره عامه ادارې د تجربه لرونکو او باسواد کارکونکو له کموالي سره مخ شوې دي. په بیان کې راغلی چې د طالبانو لخوا د عصري علومو په زده کړو محدودیت او د نجونو په زده کړو او کار بندیز دا وضعیت لا پسې خراب کړی. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته د پوهنتونونو زیات شمیر استادان، د بشري حقونو فعالان، خبریالان، مدني فعالان او نور له دغه هیواد ووتل. د یو شمیر رسنیو د راپورونو له مخې له دې هیواده په وروستیو کې د څو بیلابیلو پوهنتونونو 400 استادان بهرنیو هیوادونو ته کډوال شوي. خو پوښتنه دا ده چې له افغانستانه د کډرونو د تیښتې لاملونه څه دي؟ په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون پخوانی استاد سید خالد سادات چې دی هم پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته له دې هیواده وتلی دی، بېوزلي، بېکاري، د طالبانو له لوري کاري محدودیتونه، پر زده کړو بندیز او نامني له خپل هیواده د کډرونو د تیښتې مهم لاملونه بولي. خغلی سادات ازادي راډیو ته وویل
طالبانو سیاسي واک انحصار کړی دی، ځوانان ځان په واک شریک نه بولي. دویمه خبره اقتصادي فقر دی، درېمه خپله د تعلیم څخه لرېوالی او د تعلیم په وړاندې باندې چې اوس روان دي، دوی د ځوانانو هیلې مړې کړي دي. دوی فکر کوي که پوهنتون وي او هغه څه چې پخوا ورته د کار زمینه مساعدېدله، دغه مسایل اوس نشته، دغه ټول منحصر شوي دي او یا نشته دي. نو دې ته په کتو سره زه فکر کوم چې دا یو تراجیدي ده، یو غمیزه ده د افغانستان د ولس، د افغانستان د خلکو لپاره، په عین زمان کې د افغانستان د هنده لپاره.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ ویلي د طالبانو لخوا پر زده کړو د محدودیتونو سره سره ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه کولای شي د معاصرې ټکنالوژۍ او نوښتونو په مرسته په افغانستان کې د ځوانانو او ښځو د زده کړو او ظرفیت لوړولو په برخه کې مرسته وکړي. د دغې ادارې په بیان کې راغلي، افغانستان د فرهنګي، موسیقۍ او پراخو دودونو له امله یو غنی هیواد دی، خو اوس مهال د ارزښتونو د له منځه تلو له خطر سره مخ دي. په بیان کې دا هم شته چې افغانان داسې نوښتونو ته په تمه دي چې له مخې د افغان فرهنګي کدرونو په ملاتړ سره د افغانستان فرهنګي لاسته راوړنې او فرهنګي ارزښتونه وساتل شي. هڅه مو وکړه په جنیوا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د بیان په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد دې راپور تر خپرېدو ځواب رانه کړ. خو نوموړي او د طالبانو نورو چارواکو مخکې تر دې له افغان کدرونو غوښتي چې هیواد پرې نږدي او له تللو یې هم افغانستان ته د بیرته ستنېدو غوښتنه کړې. په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازولۍ د فکری مالکیت له نړیوال سازمان غوښتي چې د افغانانو د استعدادونو د ودې لپاره دوی ته فرصتونه برابر کړي.
مامورل چې د ملګرو ملتونو یو اړوند څنګه په دې اړه باندې یو غونډه جوړه کړې وه چې په افغانستان کې د وړو باسواد کډرونو نشتون ستونزې زیږولې. په تیره بیا چې د طالبانو راتګ وروسته سلګونه دغه کادرونه له افغانستانه وتلي دي. له افغانستانه د استعدادونو وتل د دغه هیواد راتلونکي ته څومره زیان پیښوي او څومره راتلونکی ګواښي، زموږ همکار محمد خاطر پردیس په دې اړه باندې د ټولنیزې فعالې او شاعرې اوګې امیل سره خبرې کړې دي او اول کې هم دغه پوښتنه ترې کړې.
واقعا هغه وخت چې طالبان راغلل او د خلک همداسې سیل په شان بي فرار وکړ، تعلیم یافته برخه په دو کې شوه، ډېر عجله راووتل، لاړل. هغه د الفت صاحب خبره زما پیاد شو هغه شعر چې ویلې که هر یو رانه وژني خیال او فکر رانه مه وژنه وطن ته مې په دې لوی تاوان لیدلی. زه هماغه وخت پوهېدمه دا څه په اسانۍ دا متخصص نه شول، تعلیم یافته نه شول، دا د زړه وینې وخوړل شو، په دوی مصرفونه وشو، په دوی زحمتونه وایستل شو. د یو هیواد او د یو هیواد د فرهنګ او د هویت مسله او د یو هیواد د بقا مسله ده. په دې دا چې کله ځي دا هیواد به بل اخره په څه په یو زندان بدلیږي. د جهل، د نادانۍ، د یو تور ترکمۍ، د توتم، د وحشتونو دنیا به دې ځاینه ورو ورو جوړ شي. هره ورځ ګورم چې څه دلته خلک بېکاروي، مثلا وړکتون یې له منځه یوړ یا دارمعلمین یې له منځه یوړ یا نور. هره ورځ دا برنامې دي چې هغه تعلیمي بنسټونه دوی د ریښې نه دوی قطع کوي، خلک یې وزګاروي.
آغلی امیل، تاسو په خپلو خبرو کې یادونه هم ورته وکړه، که دغه لړۍ همداسې دوام ولري ستاسو په نظر پایلې به څه وي؟
پایلې معلومه خبره ده، پایلې دا هیواد به هیڅکله پرمختګ ونه کړي. دلته به فقر، دلته به بیچارګي، دلته به نادانی، ناپوهي حاکم شي او بالاخره هر څوک به سربازګیری وکړي او دلته به د ترهګرۍ ځاله شي او بالاخره هر څوک به خپل هغه د نړۍ او د منطقي هیوادونه څه چې دوی مقصدونه لري هغه به ډېر په اسانۍ، ځکه دلته به څوک نه وي چې ورسره دلیل ووایي، منطق وکاروي، استدلال وکړي چې دا زما تاریخ دی، دا زما وطن دی. هغه چې بیداری ته رسېدلی، هغه علم پوهه چې لري، هغه چې خپل فکر لري د دې وطن دپاره، ملي احساس لري، هغوی سره دا لوی خیانت شو، دا لوی جفا شو، دا ملي خیانت هیڅکله به جبران نشي.
آغلی امیل، د دغه وضعیت د مخنیوي دپاره یا د کابو کېدو دپاره ستاسو په نظر څه باید وشي؟
ملل متحد خپل غږ پورته کوي، زموږ نه زیات اندېښنه څرګندوي، داسې غبرګونونه ښیي، اما عملي ګام یې وانخیسته. دلته د کار دپاره هغه پروژې چې باید خلک د کار خاوندان شي او مړۍ ګوډۍ پیدا کړي، نو که چېرته دغلته امکانات د کار او د روزګار وي، هیڅوک پر ازا خپل ملک نه پرېږدي، خپل وطن نه پرېږدي، خپل ټاټوبی نه پرېږدي. دا لکه مور غوندې په ټولو باندې ګران دی. نو خبره په دې کې ده چې دلته لاسونه دي، کار کوي سیستماتیک، د پردې تر شا خلک نه پوهېږي. اما د دې درد په آینده کې افغانستان به دونه احساس وکړي او دا درد به ټول هغه افغانان چې د دې نړۍ په مخ د دې خپل ژوند بخون پستوري پر مخ چې هر چېرته سرګردانه دي، خواره واره دي، ماجر دي، تحقیر کېږي، ځورول کېږي، د دې ټول یادونه دلته پراته دي. هغوی به احساسوي، هغوی به دا درد محسوسوي. او زه چې دلته یم او زما پسې چې ډېر خلک دلته دي، دومره ځورېږي او آینده ډېر وحشتناک.
ټولنیزه فعاله او شاعره اوږې امیل وه چې له افغانستانه د کادرونو د وتلو د اغیزو په اړه باندې خپل نظر له موږ سره شریک کړ.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ څلېرویشت ساعته اورېدلی سئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ازادي راډیو ته غوښته د پاکستان چارواکو له هغې ډلې د دفاع وزیر خواجه آصف او تر هغه مخکې د پوځ مشر جنرال سید آصف منیر د افغانستان اړوند ځینې څرګندونې کړي. له هغې ډلې خواجه آصف ویلي چې افغانستان د یو ګاونډي هیواد په توګه خپل کردار نه ترسره کوي او نه د دوهې پر تړون عمل کوي. خواجه آصف د جولای په پنځلسمه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې پاکستان له پنځوسو تر شپېتو لکو افغانان ته له تیرو څلوېښتو کلو راهیسې پناه ورکړې ده. اخوا د پاکستان د پوځ لوی درستیز یا مشر جنرال سید آصف منیر بیا په ژوب کې د پاکستان په یوې پوځي اډې باندې د ټي ټي پي تحریک طالبان پاکستان برید ته په اشاره ویلي دي چې د افغانستان له افغانستان ترګر پاکستان تاوري او حالت د پاکستان په پاوز باندې بریدونه کوي. د طالبانو چارواکو لدی مخ کې د پاکستاني چارواکو دغه څرګندونی رد کړی وي. په دې اړه باندې پاموکړی یو رپورټ
د پاکستان پوز وای دوی په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د پټنځایونو د موجودیت او هلته د فعالیت پر ازادي سخت اندیش مندي. د پاکستان د پوز د اړیکو دفتر ایس پی آر د جمعې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال سید عاصم منیر پرون جمعه د جولای پر 14 د کوټي چاڼي ته سفر وکړ چې تازه پکې د پاکستان د پوز پر یو چاڼي وسلوال برید شوی وو. تیر چهارشنبه د شپې مهال په ژوب کې پر دې چاوني د وسلوالو په برید کې او وروسته وسلوال نشته کې نه سرتیری وژل شوی وو. د پاکستان پوځ هغه مهال ویلی وو په نشته کې 15 مشکوک وسلوال هم وژل دي. د دې برید مسولیت د تحریک جهاد په نوم یوې کمې پیژندل شوی وسلوالي ډلې منلې وو. د جمعې په ورځ د پاکستان د پوز د اړیکو د دفتر په خبر پانه کې ویل سی دوی د طالبانو له حکومت ته تم لري چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد د ترهګری لپاره استعمالې دوته پری نږدي او د 2000 زیږدیس کال د دوه موافقه ژمنې به پوره کړي. خبر پانه کې په پاکستان کې په ترهګری کې د افغان وګړو د لاسلولو ادعام سوي چې په وینای بل مهمه مسله ده چې باید حل شي. د پاکستان پوز وایي د ژوب چاوني په چیر حمله د زغملون دي او پر وړاندې به مسارخ برګون شي. د طالبانو حکومت د پاکستان د پوز د دې تازه څرګندونو په اړه لاڅنه دی ویلي خو تر دې مخکې په بیا بیا ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره د هیڅ اپر ضد کاریدو ته نه پریږدي. طالبانو په دوحه کې د 2020 زیږدیز کال د فبروري میاشتې په لاسلیک سوي تړون کې ژمنه کړې و چې د القاعده په ګډون به هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د پاکستان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د پښتون ژغورنی غورزان غړي او یو شمیر ځایي سیاستوال بیا د پاکستان پوز تورنوي چې دیورین کرشي ته په چیرمه پروتو سیمو کې د روانو ناکراریو تر شا لاس لري.
facebook.com/azadiradio
د کابل او یو شمیر نورو ولایتونو اوسیدونکو د درمالو لټیټ کیفیت شکایت کوي. دوی ازادي روډ سره په خبرو کې ویل د بی کیفیت درمالو د کارولو لامل ډیر ستونزې سره مخ شوی او ډیر خلک وخت دیتا اړکیږي چې د درملنې لپاره گاونډي هیوادونو ته لاړ شي. په کابل کې د درملو یو شمیر پلورونکي هم د درملو په بازار کې د بی کیفیت درملو موجودیت او پلور تاییدوي. خو د طالبان حکومت د عامه روغتیا وزارت په دې اړه زموږ پوښتنې لا نه دي ځواب کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د کابل او یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو د درملو لټیټ کیفیت شکایت کوي. وایي چې د بی کیفیتو درملو په کارولو سره نه یوازې دا چې ناروغي نه ښه کیږي بلکې له بیلابیلو ستونزو سره هم مخ شوي دي او ډیر ځله له همدې امله اړ شوي چې د درملنې لپاره ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي. د کابل ښار د قرغې سیمې اوسیدونکو ادیبې ازادي راډیو ته وویل
مسای می ناروغ او هغه د خلې او د لمنی او ډاکټر ته موار وسته ډاکټر ورته دوا ورکړه رامو برته کوټه دوا مو ورته واخیستله خو یې دوا ورته ګټه و نه کړه سبب یې خې بهتر بیا مې او ډاکټر ته چوا ډاکټر صاحب دا دوا هم نه و کېده بخې د قبول لا پاتې ده تر وایلې چې دا دوا خو کیفیت یې سم نه دی بیا مو بستر سو مسای می
ادیبا وای تر دې مخکې هم د بی کیفیت درملو لامل ورته ستونزو سره مخ شوې ده. د لغمان ولایت اوسیدونکو ایمل هم ورته خبره کوي. نو موړی وای ډېر خلک د بی کیفیت درملو لامل د درملنې لپاره غونډیو هیوادونو ته ځي.
یو بل می مون ناروغه شوی و ته نسخه دوا مرده واغشتله او هغه پیکار نه کوي.
افغانستان د چې کوم خارجي دوا راځي دا ټول بی کیفیت دي. اساسي ستوند چې دا په دوا کې ده.
د درملو یو شمیر پلورونکو هم ته ایدوي چې د درملو کیفیت ټیټ دی. کابل ښار کې د درملو یو پلورونکی چې د موضوع د اساسیت له امله نه غوړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ادا کوي چې په افغانستان کې 80% درمل بی کیفیت دي.
متاسفانه چې په افغانستان کې کیفیت دوا ډېر ټیټ ده. دلیل دا ده چې افغانستان ته دوا قاچاق راځي. هغه دوا راځي چې هغه تاریخ کمی هغه دوا راځي چې هغه لوکالي دې په خاطر مونږ ویلای شو چې مصریات او مسند دوا سینه
دا چې د بی کیفیت درملو د پلور په اړه د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت او د افغانستان د خوړو او درملو ملي ادارې څخه اقدامات ترسره کړي د دوی څخه مو وپوښتل. خوایندویان یې شرافت زمان او جاوید حجی د راپور تر خپرېدو موږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې مخکې په افغانستان کې دوه خصمونو د درملو جوړولو یوې دولتي فابریکې فعالیت درلود خو اوس معلومه نه ده چې دا فابریکا فعالیت لري او کتړل شوې ده. خو تازه بیا په کندهار ولایت کې د سنو فارما په نوم د درملو د تولید یوې فابریکې په کار پیل کړی. د دغې فابریکې مسؤول محمد طاهر صدیق وایي د سنو فارما فابریکې د درملو د تولید او توزیع کار تېره اونۍ پیل شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین پوځي چارواکي وایي په سومي ولایت کې پر سرحدي سیمو د روسیې د توغندیو بریدونه شوي چې ویجاړي یې پیښه کړي. پر سومي ولایت چې د روسیې سرحد ته څیرمه پروت دی، وخت ناوخت د روسیې لخوا حملې کیږي. په همدې حال کې کیف ادعا کړي چې پوځیانو یې د اوکراین په جنوب کې د روسیې ځواکونو په وړاندې پرمختګونه کړي دي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د اوکراین د سومي ولایت پوځي ادارې نن شنبه د دغه ولایت پر سرحدي سیمو د روسیې د راکټي بریدونو خبر ورکړی چې ویجاړي یې پیښه کړې ده. د سومي پوځي اداره وایي په دې حمله کې ډول ډول وسلې کارول سوي چې د ګڼو چاودنو سبب سوي دي. په دغو چاودنو کې د چا د مرګ ژوبلې خبر نه دی ورکول سوی، خو د پوځي ادارې په وینا دا استوګنې ګڼې ودانۍ او کرنیز تاسیسات او وسایل زیانمن سوي دي. دوه کورونه په نوو سلوبودیسک او د استوګنې درې ودانۍ په سیری دینو بودیسک کې زیانمنې سوي دي. سومي ولایت له روسیې سره پر پوله پروت دی چې وخت ناوخت ورباندې د روسیې لخوا حملې کیږي. دولس ورځې مخکې د همدې ولایت په مرکز کې د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې درې کسان وژل سوي او یوویشت نور ټپیان سوي وو. په عین حال کې د اوکراین پوځ وایي چې پوځیان یې په جنوبي سیمه زاپوریژا کې د پرمختګ په حال کې دي او په ختیځ کې پر خارکیف او دونیتسک سیمو د روسیې د پوځ د تهاجم مخه نیولې ده. د اوکراین د وسلولو ځواکونو د لوی درستیز دفتر پرون ماښام په خپلو ورځنیو اطلاعاتو کې ویلي چې دښمن پر اوکراین درې څلوېښت هوایي او له سالوو دستګاو په استفاده د توغندیو ولس حملې کړي دي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر وایي د روسیې پوځ شایي د کوپیانسک، لیمن، بخمود، افدیفکا او مارینکا ښارونو پر شاوخوا سیمو خپل عمده تمرکز ته دوام ورکړي. پرون په دغو ښارونو کې د شلو وسلوالو شخړو راپور ورکول سوی دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی له لوړ رتبه پوځي قمندانانو سره تر کتنې وروسته تېره شپه په خپله ویډیوي وینا کې د اوکراین وګړو ته وویل دوی باید دا درک کړي چې روسي ځواکونو په جنوب او ختیځ کې ټولې ممکنه سرچینې په کار اچولې چې د اوکراین د سرتیرو د وړاندې تګ مخه ونیسي. په داسل کې چې روسیې په ایران کې د جوړو سویو بي پیلوټ الوتکو کارول زیات کړي، پرون سهار د اوکراین په ګڼو سیمو کې د هوایي حملو د خطر زنګ وژغول سو. محلي چارواکي په دغو پیښو کې د سر او مال د زیانونو خبر ورکړی دی. چارواکي وایي د جنوبي سیمې دنیپرو پیتروفسک د کریفی ری صنعتي ښار پر فضا شپږ بي پیلوټ الوتکې د اوکراین د هوایي مدافع لخوا ویشتل سوي دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند ته ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 2 2 1 2 2 4 0 1.
کنړ ته د کنړ او نورستان د لرو پرتو غرنیزو سیمو اوسیدونکي وایي چې دغو سیمو ته غځېدلې لارې او سړکونه ډېر خراب دي. دوی وایي چې له کلونو راهیسې له ستونزو سره مخ دي. په تېره بیا د چپ ادارې اوسیدونکي اوس ټینګار کوي چې دغو سیمو ته غځېدلې لارې باید بیرته جوړې شي. پام وکړئ یو رپورټ ته.
د کونړ چپې درې ولسوالي چې د نورستان ولایت سره نښتي په تیر جمهوري نظام کې پکې د بدامنیو له امله د رغونې کارونه نه وو ترسره شوي. د یادې ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې د کونړ او نورستان ترمنځ غځېدلی سړک له اوږدو کلونو راهیسې کند او کپر پروت دی چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د دوی په خبره کله چې خپل ناروغان د کونړ مرکزي روغتون ته انتقالوي اکثره ناروغان په لاره کې مري. دوی د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو غواړي چې د نورو بنیادي اسانتیاو تر څنګ ورته د سړک د رغولو چارې هم پیل کړي. د چپې درې ولسوالۍ دوه تنه قومي مشران اجي ګل میران او ګل محمد صافی وایي
ستونزه دا اولنۍ زمونږ دا سړک دی، بیا زمونږ دلته دا هسپتال دی. دا ستونزه ناروغه چې پیدا شي نو یو نیم سړی نه شم چې هسپتال ته ورسېږي، نور اکثر په لار کې مري بي دی واپس کوو بي تېرو.
په دې سړک باندې پورته نورستان ولایت پروت دی او هغه تیر شوي حکومت لکه ملي پارک ملان کړی دی او دا غټ غټ خلک پکته پورته ځي او باید دوی ځان سره داسې فکر وکړي.
د کونړ مرکز اسدآباد او چپې درې ولسوالۍ ترمنځ موټر چلوونکي هم د سړک له خرابوالي شکایت کوي او له مسؤولو چارواکو غواړي چې د سړک د رغونې چارې پیل کړي. دوه تنه موټر چلوونکي نظام الدین او ګل اصغر وایي
سړک ډېر ګډوډ دی او خراب دی، ډېر ستونزې راته پیدا کی. خبره ده چې گاڑی راته وارز کوي، خبره مشکلاتونه، مریضان په خپل وخت هسپتال ته نه رسېږي، ډېر ستونزې سره موږ مخامخ
یو. ولا ډېرې زیاتې ستونزې سړک زموږ بیخي داسې ګډي وډې شوي دي، لارې تګ نه دي، خو موږ گاڑی ودروو پولیس ته مشکل دی که نه ودروو دومره وارز مریض وي مریض زیاته نه رسېږي.
بل لور ته په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د چپې درې ولسوال حضرت بلال هم مني چې په یاده ولسوالۍ کې د نورو بنیادي کارونو تر څنګ د رغونې کارونه هم نه دي ترسره شوي، خو زیاتوي چې د ولسوالۍ د خلکو ستونزې له مرکز سره شریکې کړي او تمه څرګندوي چې په نږدې راتلونکي کې به د نورستان او کونړ ولایتونو ترمنځ سړک باندې د رغونې چارې پیل شي.
د سرک یقینی چې دا ډیر لوی مشکل دی او د ولسونو دغه غږ منګ والی صاحب محترم اغه تر سوال دی اغه را سره جمنم کړی دا چې وو د کیږي او ز بر مرکزی حکومت ته مغیره ته وعده را کړی دا چې اغه ته دغه رسوم خلاتر اوسه پوری دغه مشکل حل نه دی. ولس سخت سنځو سره یقینی چې په دغه کې مخ دی.
د ذکر ور د چې په تیر جمهوریت نظام کې نورستان د طبيعي ښکلا له امله د افغانستان په ملي پارک نومول شوی او له هغه وخت یې د کورنۍ او بهرنۍ سیلانیانو پام ور اړولې دي، خو د سړک د خرابوالي له امله اکثره خلک نورستان ولایت ته د سیلګری په موخه زړه نه خکوي. د سیمې اوسیدونکو وایي چې که د نورستان او کونړ ولایتونو ترمنځ سړک په اساسي بڼه ورغول شي پر کورنیو سیلانیانو سربیره به ورته بهرني سیلانیان هم مخه وکړي او د سیمې د خلکو اقتصاد به ورسره ښه شي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولی شئ.
اوس به ورشو د پاکستان سند صوبې ته. هلته د سیما جکرانۍ په نوم یو مسلمانه میرمنه په دې وروستیو کې د راپورونو په اساس هند ته تللې وه او هلته یې تر دین بدلولو وروسته له یو هندو ځوان سره واده کړی دی. د پاکستان په سند صوبه کې میشت هندوان وایي د همدغې پیښې نه راوروسته اوس ځینې مذهبي ډلې دوی ته په غوسه دي او ګواښونه ورته کوي. په دې اړه پام وکړئ یو راپورت.
د پاکستان د سن صوبې اوسیدونکي هندوان وایي چې سیما جاکرانی په نوم یوې ښځې سن نه هند ته د تلو او هلته د یو هندو هلک سره د واده کولو خبرونو مخې ته راتلو وروسته هغوی ته ګواښونه کیږي او دوی یو ځل بیا د خطرې سره مخ شوي دي. د جولای په 14مه د سن ګوټکی سیمې یو اوسیدونکي او د هندو ټولنې ځایي مشر وجی کمار مشا لیډیو ته ویلي په تیرو څو ورځو کې د بیلابیلا مذهبي ډلو په ټولنیزو رسنیو ویډیوګانې خپرې کړي چې پکې هندوانو ته ګواښونه شوي سیما جاکرانی دی د هند نه بیرته سن ته راوستلی شي که نه په سن کې د هندوانو د عبادت ځایونو به بریدونه وشي.
جس طرح کے یہ بیانات آ رہے ہیں اس سے بہت سن کے ہندو
لکه څنګه چې دا بیانونه مختار روان دي د دې سره هندوانو کې ډیره ویر خبره سوي. اوس موږ له کورونو بهر زیات نه وزو او د کار لپاره هم هندوان ډیر کم ښارونو ته ځي. همدا ډول مندرونو ته هم خلک کم راځي. دلته هندوان ډیر په ویره کې دي ولې چې دا ډول ویډیوګان څخه څوک غلط کار اخستی سی
اور کوئی غلط اقدام اٹھایا جا سکتا ہے.
دا سند جیکب آباد ضلع اسیدونکی او دا ہندو ٹولنی یو زئی مشر کپل داس بیا مشال ریڈیو تویلی دلتا پولیس مونگتا پا مندرونو او نورو زینو کی زائی پزے کڑی شوی دی خوبیا ہم پا ہندو ٹولن کی ڈیرا یردا.
ہر آدمی کو مذہب کی تبدیلی کا یا مذہب رکھنے یا نہ رکھنے کا حق ہے.
ہر چاہتا دخبل خوش مذہب خپل ول یا نخبل ول حق دی او قانون ہم دا دی. اوس یو مسلمان شزا د سینس خا ہند تولاړه اوالته د خپل خوش واده کړی دی. پدې کې پاکستان کې میش